السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام مایکروفون ستاسو په ګډه ورو خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. جاپان یو وار بیا له افغانستان سره بشری مرسته اعلان کړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن اعلان وکړ چې جاپان د 4.4 میلیون ډالرو بشری مرسته ژمنه کړې ده، او په دې پیسو به شاوخوا 6000 کسانو ته چې نیمایي ماشومان دي ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شي. دا مرسته په داسې حال کې کیږي چې بشری کړکیچونه او جبري کډوالۍ زیاتې شوې دي. یونیسف تایید کړی چې د جاپان له لوري ورکړل شوی دا 4.4 میلیون ډالر به د افغانستان هغو خلکو ته د بیړنیو او حیاتي خدمتونو په برابرولو ولګول شي چې د طبیعي پیښو او بیړنیو حالاتو له امله زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خبرداری ورکړی چې پراخ محدودیتونه او د نړیوالو مرستو ناڅاپي کمښت اساسي روغتیايي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی سخت کمزوري کړی او د هیواد له وړاندې نازک روغتیایی نظام ته لا زیات زیان رسولی دی. ریچارډ بنت چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دی، ټاکل شوی د ښځو او نجونو د روغتیایی حق په اړه نن نوی راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. بنت وویل چې د افغانستان روغتیایي سیستم د جګړو، بېوزلۍ او پر بنسټیزو تاسیساتو د کمې پانګونې له امله له کلونو راهیسې کمزوری پاتې شوی دی، خو هغه ټینګار وکړ چې اوسنیو محدودیتونو د ښځو او نجونو لپاره د روغتیایي خدمتونو لاسرسی په بېساري ډول خراب کړی دی. د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د بل پړاو له پیل وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې د ایران لخوا د خپل توغندي پروګرام په اړه د خبرو نه کول لوی خنډ دی. مارکو روبیو پرون وویل چې د پنجشنبې ورځې خبرې به تر ډیره د ایران پر اتمي پروګرام متمرکز وي. هغه د ایران بالاستیک توغندي د امریکا لپاره جدي ګواښ وبلل او خبرداري ورکړل چې تهران د داسې دوغندیو د جوړولو کار پیل کړی دی چې په پای کې به د امریکا خاورې ته ورسیږي. د هغه موضوع ده چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر هم د رواني اونۍ په ترڅ کې کانګرس ته په خپله وینا کې ورته اشاره کړې وه. او سعودي عربستان په پام کې لري چې که پر ایران د امریکا د برید له کبله د تیلو په عرضه کې خنډ یا کمی رامنځته شي نو د تیلو صادرات به زیات کړي. دا خبره رویترز خبری آژانس د چهارشنبې په ورځ د دوو باوري سرچینو له قوله کړې ده. یاد خبری آژانس همداراز ادعا کړې چې اوپک پلس به چې د اوپک غړي هیوادونو او روسیه پکې شامل دي احتمالا په دې غور وکړي چې د اپریل میاشتې لپاره د ورځې یو سلو و دیر زره بیلره تیلو تولیدات زیاد کلی. داو دیده محال مهم خبرونه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فن نظر داداش ملگری ملتنا زماف و نظر که هاییست
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام ته مو زه فریده سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو. ملګری ملتونه وایي د ښځو په اړه د طالبانو وروستی فرمان په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او نجونې له نور تشدد سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې نن په یو بیان کې ویل د طالبانو 12 نمبر فرمان چې د تېرې جنوري میاشتې په پیل کې د تطبیق لپاره محاکمو ته واستول شو د قانون پر وړاندې د نارینهو او ښځو ترمنځ مساوات له منځه وړي. د نوموړي ادارې له طالبانو غوښتي چې د خبرې یقیني کړي چې د افغانستان ټول قوانین باید د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. بل پلو تازه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو د طالبانو محدودیتونو د ښځو په روغتیایي وضعیت جدي اغیز کړی. ریچارډ بینر د خبرې په خپل نوي راپور کې چې چهارشنبه د کپ یهود شپږمه پارلیف ویب پاڼې باندې خپور شوی او پنجشنبه د هود په موبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یوویشتمه په بخښنې سره په یو شپېتمه غونډه کې وړاندې شي کړې دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته هغوی د جنسیت پر بنسټ د تبعیض یو بنسټیز او منظم سیستم رامنځته کړی چې زده کړو، کار او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بنټ په وینا دا ډول سیستم د بشریت پر ضد جنایتونو سره برابر دی. راپور زیاتوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور لاله وړاندې د څو لسیزو جګړو بی وسلی او کمو پنګاونو لامل کمزور شوی و، خو پر خزون جنو د طالبانو محدودیتونه او پنړیوالو مرستو کې د پام وړ کمخ دغه سکتور لا زیانمن کړي او میلیونونه کسانې له بنسټیزو ژوند ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي دي. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د غوښتنې همدارنګه د افغانستان لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نوی راپور چې نن خپور شوی دی او سبا به د بشري حقونو شورا ته وړاندې شي د ښځو په وضعیت خبرې اترې همدارنګه دغه محدودیتونو اغیز یو نړۍ په دې برخه کې دغه کوم اقدامات چې کوي ناس چې جوړي اغیز کوي کنه کې نن پروګرام کې پرې خبرې کوم. ملمنه را سره د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور او لس زده کړو راګرځول شوی مسله سوریا خاندي تاسې دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. که دواړه ملمنه را سره وصل وي نو مړی به الله سوریا جان سره پیل وکړو. سوریا جان ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. لکه څنګه چې تاسو واوریدل نن د ملګرو ملتونو د ښځو څانګي غوښتنه کړې ده دا کم اصولنامه جزایی اصولنامه د محاکمو لپاره چې طالبانو د جنوري په میاشت کې تصویب او توشیح کړ اوس پلی کیږي، دغه وضعیت په کتو باندې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې وضعیت بهتر شوی، په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو لاسرسی محدود شوی دی، روغتیایي کلینیکونو ته هم درنګه طالبانو په افغانستان کې دغه د رواني روحي ملاتړ خدمتونو مرکزونه بیخي تړلي دي. تاثیر ته ساسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ د ښځو او نجونو ژوند څنګه روان ده ساسې په ګډون؟
سلامونه نیکې هیلې فایده جانه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته او درنې ملمنو ته. فایده جانې که چېرته په عمومي ډول زه وغږېږم، که څه هم موږ په ښار کې اوسېږو دا دونه د صحیح بخش کې یا هم د ډاکترانو مشکلات یا هم د روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی پیدا کول په ښار کې لږ ذره مشکلات دي نسبت کلو ته کم دی. نو زه که چېرته په عموماً کې وغږېږم نو د کومې ورځې نه چې طالبان راغلي دي، د کومې ورځې نه چې دوی دا محدودیتونه زیات کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړه، د ملي شورا یا هم محصلین یې ونه پرې نه ښوده چې هغوی اکزیټ اکزام ورکړی وی یا هم هغوی د تخصص لپاره آمادګي نیولی وی، نو قابله ګان بیا وروسته پرې بند کړل. نرسانې چې شوي یا نه وي د هغوی د زده کړې چې په څوم سمستر کې او دا ټولې پرې بندې کړلې. نو ورو 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 چې دا واقعا په افغاني ټولنه کې چې زه اوس ګورم او موږ ټولې ګورو دا واقعا خبره ده چې د صحیح بخش کې چې دا ستونزې ډېرې پخوانه وې اوس بېحد زیات شوې ده. چون ډاکتران کم شوي دي، زیاتره ډاکتران دولتي چې ډاکتران وي هغوی معاشاتو کې کموالی راوړی، زیاتره یې پرېښوده، خپل وظیفې پرېښوده، زیاتره نرسانې وي چې د هغوی وظیفې چې د پمبي دولتي شفاخانو کې وي، په کلینیکونو کې و، په لرې پرتې سیمې کې وي، د هغوی معاشات دونه کم شو چې د هغوی خپل مصارف نه پوره کېده، نو دوی مجبور شو چې دا وظیفه پرېږدي او پرېږده. نو انجوګانې چې دوی خپل صحیح کلینیکونه درلوده د هغوی مصارف به دوی ورکوله، ډاکتران یې بتلې، یا هم د ایم ایچ ټي ګروپونه یا هم ګرځن کلینیکونه چې دوی وو په دوی باندې دونه محدودیتونه زیات شو، درست تر بلې د دوی خلق دونه تنګ شو چې اوس انجوګانې هم دوی ته زړه نه ښه کوي چې خپل ګرځنده کلینیکونه وګرځي. پخوا ډېر زیات وو، په هره ساحه کې به شپږ شپاگ و اتا ترلاسو کلینکونو انجوگان لخوانا باوی یو دولتی باوان نور بازی طول دی انجوگان لخوانا و دکترانی نرسانی قبلگانی در طول دم دی دخوانا و خو اوز کچه تا منگو گورو پو داغا سنهو که دولتی مرکستان دیر کم دی و سارش کوایی چه تا گوری چون پتول شپا خانه که یا پتول کسی که مدری کسان یا سالور کسان و تا دولتی و گوری خو انجوگان غواری چه خدمتون او که یا هم خدمت وڑندی که یا هم قلم اللہ تا چشه او که